پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. منتخب ولسمشر جو بایدن نن د امریکا د شپکسل ویختم ولسمشر په توګه لوړ کوي. په افغانستان کې د جګړې او سولې په اړه به د ادارې په پالیسۍ کې د مخکنی د ټرمپ په نسبت بدلون راشي. انټونی بلنکن چې د بایدن په اداره کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوي پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به له سره وارزوي. د بایدن د لوړې په مراسمو په اړه په دې خبرونه کې بیلابیل مطالب لرو. دغه راز به د بایدن مرستیاله کمالا هرس هم درو پیژنو چې د امریکا په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې تر دې مقام رسېدلې. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د امریکا نوې اداره د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې د جزئیاتو ارزول غواړي. تمد د امریکا نوې ولسمشر جو بایدن نن د شپږشتم ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړی او د امریکایي رسنیو راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو یو ایرانی اصل امریکایي سوداګر په جاسوسي تورن کړی دی. د خبرونو تفصیل د امریکا نوې اداره د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې د جزئیاتو ارزول غواړي. د نوې ادارې د بهرنیو چارو وزارت نومول سوی وزیر انټونی بلنکن ویلي چې غواړي په جزئیاتو پوسی چې په دې تړون کې پر کومو موضوعاتو څه خبرې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا جرګې ته په خبرو کې د جو بایدن لخوا د دفاع وزارت لپاره ټاکل سوی وزیر جنرال لوید آستن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه شي چې افغانستان نور د امریکا امنیت ته ګواښ نه دی. امریکا او طالبانو د تیر 2000 شلم کال د فبروري پر 9 د سولې به هوکړه لاسلیک کړي چې یو برخه یې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په بدل کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو پیلې دل وو. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې ورته سي. جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. اتاویا کلن بایدن به تر لوړې وروسته راسن سپین ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو به وسي ډونالډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په تیرو څه باندې 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې تلونکي ولسمشر د خپل ځای ناستې د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جورج دبلیو بوش، بل کلنټن او باراک اوباما ګډون کوي. په پلازمینا واشنگتن ډی سی کې د لوړې د مراسمو د امنیت لپاره زرګون عسکر ځای پر ځای شوی دي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په پلازمینا کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې د جنوري په 15 د مظاهرو پر مهال خلک د کانګرس په ودانۍ ورننوتل. د پولیسو او بریدګرو په نشته کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. د افغانستان خبرونه وایي چې د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې افغان پوځیانو د کندهار په څلور ولسوالیو کې شپږ څلوېښت وسلوال طالبان وژلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي اعلامیه له مخې افغان پوځیانو په ارغنداب، پنجوایی، میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو د بریدونو په ځواب کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. اعلامیه زیاتوي چې د افغان ځواکونو لخوا د فعالې دفاع په چوکاټ کې شپږ څلوېښت طالبان ووژل شول او دیارلس تنه یې ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادا پاړه څه نه دی ویلې. خپل وخت سرچینو هم د دې مرګ ژوبلې پاړه کومه تبصره نه ده کړې. د بلخ والی وایي د یو تشتول سوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان نیول سوي دي. دغه ماشوم درې میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې ورتشتول سو چې تر اوسه یې د موندلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د بلخ والی فرهاد عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
دې قضیه زیات پرمختګ کړه. تر شلو زیات کسان مخکې نیول شوي وو. یوه ښځه چې موږ ورباندې شکمن وو په وروستیو ورځو کې نیول شوې ده. هیله من یو د هغې په مرسته د نورو تښتونکو څرک ولګوو.
د تشتول شوي ماشوم پلار محمد نبی وایي تښتونکو ورڅخه د 1.5 میلیارد ډالر بخشی د یو نیم میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. جمهور ریاست تیر شنبه ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ چارواکو ته خبرداري ورکړی چې که دغه ماشوم پیدا نه کړي ټول به له دندو لرې کړای سي. د تښتونی د دې قضیه په تړاو د بلخ ترڅنګ په کابل کې هم ګڼو کسانو مظاهره کړې دي. زموږ غله ازادې راډیو ری د امریکایي رسنیو راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو یو ایرانی الاصل امریکایي سوداګر په جاسوسي تورن کړی. دا تحول په داسې حال کې راځي چې په وروستیو کې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري ایجنسی ته په ویلې مې کې تایید کړی چې د ایران لخوا د یو بل امریکایي وګړي د نیول کې دوه پاړه ل راپورونو خبر دي. په ویلې مې کې دغه شخص د هویت په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی او نور جزئیات هم نه دی ورکړي. او دا منتخب ولسمشر جو بایدن دوه سپیان میجر او چمپ په لڅلور کلونو وروسته بیرته سپینې ماڼۍ ته ستنسي. میجر او چمپ کله چې جو بایدن د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو کلونه په سپینې ماڼۍ کې تیر کړی وو. میجر او چمپ دوه د جرمن شپرد له نسل دي. دا ډول سپیان غښتلي او اکثر ژغورندوی دي چې له پولیسو سره هم وي. د امریکا اکثر ولسمشرانو په سپینې ماڼۍ کې کورني حیوانات اهلي سپیان او وړه پاپیانو یا پیشوګان ساتلې. ډونالد ټرمپ شایي په سبند یو نیمه پیړۍ کې یوازنی ولسمشر و چې سپین ماڼۍ کې سپی یا پیشو نه ساتله. د خبرونو پای
خبرونه مو لازم دي راډیو اوریدل. منتخب ولسمشر جو بایدن نن امریکا د شپکسل ویختم ولسمشر په توګه لوړه کوي. په افغانستان کې د جګړې او سولې په اړه د هغې ادارې په پالیسۍ کې د مخکنی د ټرمپ په نسبت بدلون راشي. انټونی بلینکن چې د بایدن په اداره کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوي پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه بل سره وارزوي. پر دې سربیره دغه راز دا به هم واوري چې افغانان د بایدن له ادارې څه تمه کوي.
پکار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یوه خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستانه ووزي باید په ډېر مسؤلانه شکل باندې ووزي.
ډیری افغانان غواړي چې امریکا له د افغانستان له دولت سره پر امنیتي تړون ودرېږي.
د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړي، د ستراتیژي تړون کړي، د هغه به هغه ته وفاداري.
د بایدن مرستیاله کمالا هرس به هم درو پیژنو چې د امریکا په تاریخ کې لومړی خزه ده چې تر دې مقامه رسیدلې. د غراز په واشنگتن کې د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره ترتیباتو په تیر بیا د امنیتی تدابیرو حال درکو. او دا به هم واوري چې د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ چې په دې مراسمو کې ګډون نه کوي تیر شپه د خدای پامانی په وینا کې خپل دوره بریالی وبلله. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. واشنگتن بانن دی یو نوی پړاو د پیلېدو شاهد وي. منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږتل وختم ولسمشر په توګه لوړ کوي. په کابل کې د جو بایدن د ادارې ته هم ډېر سترګې ور اوړي. لمخ کې انټونی بلانکن چې د بایدن په اداره کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوي پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه بل سره وارزوي. هغه موافقه چې د دواړو لورو ترمنځ د تیر کال د فبروري په 9 شوې بین الافغاني خبرو ته هم زمینه برابره کړې. خو د افغانستان د حکومت مشران چندان له دغه موافقې راضي نه دي. په تیر بیا افغان ولسمشر اشرف غنی هم تیرونی وویل چې په دې موافقه کې ډیر مسایل ګوندي. طالبانو هم ویلي چې د امریکا نوې اداره د جو بایدن اداره باید پر دغه ژمنې عمل وکړي. دا هغه موضوعات دي چې له کابله زما همکار راغون کړي دي. نور جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
نور شه د امریکا نوې حکومت هوډ لري څول طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هغه هوکړه ورزوي چې تیر کال د فبروري په 28مه د افغانستان د جګړې د پای لپاره لاستیک کړه. د دې هوکړې د ځواني خبره د نوې ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت لپاره ټاکل شوی وزیر انټونی بلینکن د سنا جرګې ته کړي. انټونی بلینکن وایي واړي په دې پوښتنه چې په دې هوکړه کې د څه شي په اړه خبرې شوې دي. بیا زیاتوي چې د دې هوکړې له لارې تیر لاسته راوړنې خوندې نشي، هیڅ پایله به ونه لري.
I don't believe that any outcome that they might achieve.
They were the power نه چې دا افغان دولت او طالبان ترمن هر ډول هوکړه د سیل شاو په ټول کلو د لاسراوړو په ساتنه کې چې دا افغان مرمنو ممکن له خوا پر لاس شي پایښت لري موږ د کلو او خدماتو ترلاسه او له کوره بهر کار اړوند موضوعات ته لیوالتیا لري او چې هر ډول هوکړه کېږي موږ ځان باوري کوو چې دا حقونه کې خوندې کېږي زه دا ځای دوم چې دا اسانه کار نه دی ولی موږ بیا هم
I
the امریکا او طالبان ترمنځ د شوبي حقوق ټول دجات بربند نه دي خو هغه چې رسنی شوی له افغانستان د بهرنی واسکر وطن د القاعده او نورو تر هدر زلو سره د طالبانو داړي کو بریکون نور نړی ته د افغانستان نه غواخ له تور نونګړونو طالب مشان وشتل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامل ده طالبان بیا د هوکا د افغانستان د جګړې د پای یوازینې لار بولي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د هوکړلیک عملي کول التزامي دي د خغلی محمد نعیم له قوله بلومبرګ رسنۍ هم د سېشنبي په ورځ ولیکل چې طالبان د بایدن له ادارې غواړي څو د سولې شوي تړون ته درناوی وکړي دا په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت بیا له دې وړاندې هم دا هوکړه مبهم یا له پټو خبرو ډکه بللې ده خو تازه یې د بایدن د ادارې د نویو څرګندونو په اړه باندې څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې چې د امریکا د ملي دفاع وزارت لپاره نومان وزیر جنرال لوید اسټین هم د افغانستان د جګړې په پای ټینګار کړی دی خغلی اسټین هم د امریکا سنا جرګه کې ویلي په افغانستان کې د جګړې د افغانستان کې د جګړې پای غواړي خو دا داد هم مهم ده چې دا هیواد نور د امریکا د ګټو لپاره هیڅ ډول ګواښ نشي پېښولی
I think this conflict needs to
come up on da jagra bayat pay ta urasigi mog bayat ye bi hukri ta urasigu aw haga dawal chi da amerika muntakhab ulasmasri gwari mog gwaro paratun ki ki da afghanistan uinu chi mutahida alat ta is dawal khatar nagi la ham de khabala par har dawal atrah kare tamarkuz muhim de trying to show
د امریکا نوې حکومت ته له طالبانو سره د شوی تړون ارزونه په افغانستان کې د خبرو لارې د جګړې په پای داسې مهال ټینګار کیږي چې په قطر کې بیا د سولې د روانو خبرو په اړه ناهیلې مخ په زیاتی دودی د افغانستان د جمهوریت دولت مرچ پلاوي وایي چې دوی خپل اجنډا او لومړیتوبونه طالبانو ته سپاري او هغوی ته پته مدي چې کله د خبرو میسته کینی دا پلاوي د هم په طالبان پور پوری کوي چې رغون کو فایل لرونکو خبرو ته نه حاضري خو طالبان بیا وایي چې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه راوړي
بله مننه انکور ودان قدر من اوریدونکو و موریدل چې د بایدن د ادارې د کابینې دوه مهم غړو د بهرنیو چارو چې د بهرنیو چارو د وزیر او د غراز د دفاع د وزیر په توګه د هغه په اداره کې دندې مخته وړي پرون د امریکا د کانګرس استمایه غونډه ته په افغانستان کې د خپلو سیاستونو په اړه یو څه رڼا واچوله د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نوماند د غراز انټونی بلنکن ویل چې د طالبان سره د امریکا د شوی تړون به لسره ارزونه وکړي د غراز جنرال لوید استن ویلی چې دا ډار به تر لاسه چې امریکا نور د امریکا امنیت ګواښ نه ده طالبان بیا ویلی چې د بایدن اداره باید د فبروري د نهه ویشتمې تړون عملي کړي او دغه تړون عملي کېدل په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو یوازینی لاره ده لبلی خو د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچ پلاو هم د جنوري له 15 راهیسې د قطر په پلازمینه دوه کې خبري پیل کړې دي خو تر اوسه پورې په دغو خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی دواړه لوري پر دې کار کوي چې د اجنډا کې کوم مسایل راغون کړي چې پر هغو خبرو ته دوام ورکړي خو په واشنگتن کې د نوې ادارې له بدلون سره ډیری افغانان هم تمه کوي چې دغه نوې بدلون به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره لار پرانیزي د امریکا د نوې ادارې به د سولې د پروسې او جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې کومه ستراتیژي غوره کړي د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي له افغانستان د بهرنیو سرتیرو په مسولانه وټولو او د سولې د پروسې پر ملاتړ ټینګار کوي دغه شاندې بشري او د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان بیا د افغانستان د دولسو د لاسته راوړنو په خوندي کولو ټینګار کوي نور به د ازادي رادیو د خبريال په دې رپورت کې وورو
په داسې حال کې چې ټاکل شوی څو ساعت وروسته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم پر ځای کړی یو شمیر افغانان د افغانستان په اړه د امریکا د نوی حکومت پریکړو ته انتظار باسي خغل بایدن به با نن چهارشنبه د جنوري په شلمه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وای هیله لري چې خغل بایدن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د تیرو دوه لسیزو لسراړونو ساتلو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي سیف الله او روهینا وای
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن زموږ وختنه ده چې دوی افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د پېټه کې کېږي له دې سره افغان حکومت سره مرسته وکړي او
د بایدن نه هیله لري چې په خپل نوې حکومت کې د افغانستان حقوق او بشر ته د جنگ ختمېدو ته او د افغانستان اقتصاد ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې هیله لري چې د جو بایدن حکومت به په مسولانه ډول له افغانستان بهرني سرتیري وباسي او د سولې له پروسې بملاتړ وکړي. د قومونو په چارو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سلاکار شاهزاده مسعود
زما په ان باندې امریکای نوی جمهور رئیس چې با د لوړ مراسم تر سره کی په کار ده چې د نور خپل داخلي مسایل سره د افغانستان مسلې ته یو خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستان ووزي باید په ډیر مسؤلانه شکل باندې ووزي او په عین زمان کې دغه بین افغاني مذاکرات چې اوس په دوحه کې شروع شوې دي د دغه کومک وکړي د منطقې د هیوادونو سره مشترکه چې په افغانستان کې یو دایمي سوله او ثبات د تل لپاره راشي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې که د امریکا راتلونکي ولسمشر غواړي په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي باید دا پروسه د دواړو لوریو په همغږۍ ترسره شي. خاغلی غنی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو طرح باید د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس جوړ شي. دغه شان د خزو د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د خزو د تیرو دوله سیزو د لاسترړونو په ساتلو ټینګار کوي. د افغان خزو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی ازادي رادیو ته وویل
چې افغان خزه خواري په عمل وړي چې وګوري هغه دې چې ختم دې جنگ دې او بل دا دې چې د سزو کوم قانونو کې مسایلو کې باید توجه چې دی وشي او ماون چې د جو بایدن یو ښه سړی دغه هم زمون خواهش هم دادی چې د سزو کارونو باندې توجه زیات وشي او په سلو خبرو کې باید سزو د عملی کارونه وشي.
د غوښتنې داسې محل مطرح کیږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او رس تر بلې تاوتریخواله زیاتیږي. که څوم په قطر کې د افغانستان او طالبانو استازي د سولې په خبرو بوخ دي خو تر دې دمه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. نګدی لاس میاشتې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شو خو د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه سوړواله نه دی راغلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم په مخ کې اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې روان مریض کال به د نویو پروګرامونو په پلي کېدو سره د هوا د غالیو صادرات د پام وړ ډیر سي. د دغه وزارت له لوري په خبره سوي اعلان کې راغلي چې د جمهور ریاست د مقام په منځوري سره په روان مریض کال کې د غالیو صادراتو لپاره شپږ سلنه سبسایډي په پام کې نیول سوي چې د غالیو په صادراتو به مثبت اغیز ولري. په اعلان کې راغلي د غالیو ستر نړیوال بازار په جرمني کې دی او یاد وزارت جمهور ریاست ته دغه هیواد لپاره د سوداګرۍ تشې وړاندیز استولې چې دا به هم د غالیو په صادراتو مثبت اغیز ولري. خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نه دی ویلي چې روان کال څومره متره غالۍ صادرې سوي او په راتلونکي کال کې به څومره صادرې سي. دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې غالیو اوبدونکو او د غالیو سوداګرو په نړۍ کې د سوړ بازار له امله شکایتونه درلودل. د کندوز د کرنې او بولګولو او مالداری رئیس وایي چې روان کال په دغه ولایت کې د املوکو حاصلات سل ټنو ته رسیدلي. عبدالهادي قرلوق وایي چې په کندوز ولایت کې په 300 جریبه ځمکه کې د املوکو باغونه کې نول سوي چې حاصلات یې کال په کال زیاتیږي. د ښاغلي قرلوق په خبره د دغه ولایت په مرکز امام صاحب دشتي ارچی قلای زال او چهردی ولسوالیو کې د املوکو باغونه سته او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنه یو اسارو په وړاندې د افغاني یوبې یو امریکایي ډالر او افغاني شلپونه یو اروپایی یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو پاوند 104 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپی 1540 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 470 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، نن منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. هغه هم وروسته د امریکا د جنجالي انتخاباتو او دغه راز په کانګرس د دوه اونۍ مخکې برید نه وروسته چې په واشنګټن کې د دغه د لوړې مراسمو لپاره هم سخت تدابیر نیول شوي دي. د امریکا په تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د دود خلاف ولسمشر ټرمپ په دغو مراسمو کې ګډون نه کوي. دا چې څه ترتیبات ورته نیول شوي په دې مراسمو کې څوک ګډون کوي، دا هغه موضوع ده چې زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړی. هم د شپې بر سره د ټلیفون په لیکه دی. ملالۍ جان، که اوریدونکو ته ووایې د دغو مراسمو په اړه.
سلامونه نوري صاحب. لکه تاسو چې وویل چې اتاویا کلن جو بایدن به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د لوی عمر ولسمشر وي. ویل کېږي چې د لوړې مراسم به د پخواني دود له مخې جوړ شي، خو د ځینو دلایلو له کبله به دا مراسم له مخکینیو بیل وي، لکه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر محدودیت وضع شوی، او همداراز د جنوري د شپږمې تر پیښې وروسته اندېښنې لا هم زیاتې شوي دي. د یادولو وړ ده چې د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ پلویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړې وو، او په هغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو. د جو بایدن د لوري د مراسمو شعار یو مټی امریکا دی. جو بایدن به د ولسمشر او کمالا هاریس به د د مرستیال ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د پخوانی دود له مخې تمه ده چې د کانګرس غړي او پخوانی ژوندۍ ولسمشران او لومړی میرمنې به په دغو مراسمو کې حضور ولري. ټاکل شوی د باراک اوباما، جورج دبليو بوش، بل کلینټن او لومړی میرمنې میشل اوباما، لارا بوش او هیلری کلینټن په دغو مراسمو کې وي. پخوانی مشر جیمی کارټر د شپږ نیوي کلونو دی، او ویلي دی چې دغه مراسمو ته نسی ورتلای. د دې تر څنګ به اتلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ هم په دغه مراسمو کې نه وي. ترامپ مخکې ویلي چې دی نه غواړي په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. دا به له 1998 کال راهیسې، یعنی په 125 کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې د راتلونکي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې به حضور نه لري. نوري صاحب.
بله ملالۍ بشیر، تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، بیا هم ازادي راډیو اوري دی د مراسمو لپاره د ورستو تیاریو مو خبرو. خو کمالا هاریس لومړنۍ هندي افریقایي اتباره ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه د نن د وفاداری لوړه کوي. هغه څوک د حکومت سیاسي او ټولنیز کارونه کړی دي؟ په دې اړه تفصیل اجمل اندراندي کوي.
Protecting our democracy takes struggle.
زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خدا خوندور څه هم دی، پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتره کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ پنځوس کلنه ده. هغه په 2010 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله. مورې هندي ټبرې او پلارې جامایکایي دی. موري شملا گوپالا په برتانوي هند کې زیږیدلې و او ژیلوجست و. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالد هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړه او په همدې پوهنتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورد پوهنتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالي په توګه پاتې شوه، تر هغه چې د دې ایالت لویا څارنواله شوه. د 2000 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیال په توګه راغله شوه. د نومبر د میاشتې د درېمې نیټې په انتخاباتو کې لبریا وروسته هغه په یو غونډه کې خپل ملاتړو ته وویل:
Every little girl watching tonight.
هر وړانجلې چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی. خپل اولادونو ته د دوی د جنسیت له پام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. لړوړو هلو سر ارمانونه ولري. خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړي او خپل ځان پر یو داسې لار کې وګوري چې نور شای په اسانه ورونه رسیږي، ځکه مخکې هیڅ کله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوسی چې موږ به په دې لار کې ستاسو د هر کام ستاینه وکړو.
کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه ده. هغه په 2000 کال کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندی ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ را خپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره لدی چې په څرګند د ډونالد ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل، دا بریا د ټولو هندي ټبرو امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جامایکا صدر اعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې. اندریو هولنز ویلي کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنۍ ټاټوبه جامایکا ده دا خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه و او په سنا کې د خپل جدید ریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایدن چې د لوړې پر مهال اتاویا کلندې د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي ولسمشر ګڼل کېږي، هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره کاندیدیږي کنه. خو که بایدن د بلې دورې لپاره کاندید نشي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې څلور کاله وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي.
د کاملا هاریس په باب مو اوریدل چې لومړنۍ هندي افریقایي اصله د امریکایي ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه به نن د وفاداری لوړ وکړي. مخکې مو دغه راز واوریدل چې د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغو مراسمو کې ګډون نه کوي. تېره شپه د خدای پاماني وینا وکړه، هغه پرته له دې چې د منتخب ولسمشر جو بایډن نوم واخلي د نوې ادارې لپاره د بریا هیله وکړه. ټرمپ دغه راز وویل په هغه څه ویاړي چې د ده په دوره کې انترلاسه شوې دي. نور بل صفي الله ستانګ زی واورو.
ټرمپ ویل پر خپل کارونو ویاړي. هغه دا خبره د امریکا د 53 ولسمشر په توګه د خپل کار د پای ته رسولو په مناسبت په ورسته وینا کې وکړه.
As I conclude my term as the 45th
دا چې زه د متحده ایالاتو د 53 ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته رسوم، ستاسو په وړاندې ولاړ او په هغه څه واقعا ویاړم چې موږ او تاسو په ګډه لاس ته راوړل. موږ هغه څه وکړل چې په خاطر دلته راغلي او نور ډیر څه.
څلور او یا کلن ټرمپ جمهوری پال دی او یوازې یو دوره ولسمشر پاتې شو. هغه په خپل وروستي وینا کې نوې ادارې ته پرتل دی چې د خپل ځای ناستي منتخب ولسمشر جو بایدن نوم واخلي د بریا هیله وکړه.
New administration
موګبا نوی پرانیسته ولرو. زه د امریکا د امنیت او هوساینې ساتلو کې ورته د بریا لپاره دعا کوم. هله مې یو چې یو ښه قسمت ولري، هغه کلمه چې ډیره مهمه ده.
د امریکا تلونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ ولسمشری ټاکنو کې چې 13 نومبر وشوي، دیموکرات جو بایدن په وړاندې ماته وخوړه. د امریکایي الکترانو 306 رایې جو بایدن وګټلې او 232 هم ټرمپ. ټرمپ ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او تر ډیره هڅه وکړه چې د ټاکنو پایلې لغوه کړي، هغه څه چې نتیجه یې ورنکړه. د تلونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ ګڼو پلویانو هم د ټاکنو د پایلو په وړاندې ډیر وخت په امریکا کې مظاهره وکړې. یو مظاهره د جنوري په شپږمه په تاوتریخوالي او بلوا واوخته.
ټولو امریکایانو په کانګري باندې له یرغله وحشت وکړ. سیاسي تاوتریخوالي په هغه ټولو شیانو باندې برید دی چې موږ ته د امریکایانو په توګه د درناوي وړ دی، هیڅ کله به ونه زغمل شي.
د امریکا ولسمشر د همدې وروستۍ پیښې په تړاو د کانګرس استازو جرګې لخوا د دویم وار لپاره استیزا شو. تمدا سنا جرګه هم پراتلونکو ورځو کې د ډونالد ټرمپ محاکمې او استیزا ته رسیدګي وکړي.
د تلونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ د خدای پامنې دی وینا مهمه برخې وي چې تیر ورځ ملت ته کړې وي. نن ټرمپ واک بایدن ته سپاري. البته نن به د هغه د لوړې په مراسمو کې نه وي. بایدن به نن لوړه پر ځای کوي. افغانان د بایدن له ادارې څخه تمه کوي.
نوم غلام علی خانجی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د نوی حکومت او نوی ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتی تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی، د هغه به هغه ته وفاداری، هغه کې چې کومې ژمنې کړي باید هغه عملي کړي، او د په خطر کې چې کومې د سولې مذاکرات روان دي په دې په دواړو خواو باندې فشار راوړي چې دغه خبرې کامیاب شي او افغانستان ته سوله راشي او آرامي راشي.
سلامونه. نوم یې فرید احمد بهادر د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان ولس او سیاسون په دی امید دي چې د افغانستان د بایزت سولې لپاره حکومت تر هجه جو بایدن لري هغه په عملی توګه سره سرته ورسوي. افغانستان ولس د یو بایزت سولې سرتنان او سیږي او همدارنګ د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز اړخ څخه هم بډای شي.
د ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو نظرونه چې د بایدن له ادارې څخه د تمې په با کړیو د یادونې وړ بولو چې د ازادي راډیو خبرونه اوري نن د افغانستان په وخت د ماسپښین په دو بجو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. تاسو لپاره به هم یو فرصت دی. موضوع هم همدا په امریکا کې د نوي ادارې بدلون منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي د افغانستان د جګړې او د سولې دواړو میراثي غاړې تلوي. تاسو فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسیږي او سول به ټینګ شي؟ خو اوس د خبرونه دوه مینې مایته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی ز خبرونه مهیروي. خو لومړی فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا نوې ادارې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې د جزئیاتو ارزول غوړي. د نوې ادارې د بهرنیو چارو وزارت نومول سوی وزیر انټونی بلینکن ویلي چې غوړي په جزئیاتو پوسی چې په دې تړون کې پر کومو موضوعاتو څه خبرې سوي دي. جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېشتم ولسمشر په توګه لوړ کوي. اتاویا کلن بایدن به تر لوړې وروسته راسان سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو به وسی ډونالډ ټرمپ ګډون نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړی چې افغان پوځیانو د کندهار په څلورو ولسوالیو کې شپږ څلوېشت وسلوال طالبان وژلي دي. خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ماین چاودنې په روزګان ولایت کې یو ماشوم وژلی او درې ښځې یې ټپیانې کړي. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه. دا پیښه پرون په ګیزاب ولسوالۍ کې شوه. د بلخ والي وایي د یو تښتول شوی ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون یوویشت کسان نیول شوي دي. او په امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې دواړو کې د کورونا وایرس له کبله د مرسوي کسانو شمیر تر 300 زره وشته. د دواړو لوري د دې بعد لا خورې دوه مخنیوي لپاره د واکسیناسیون کمپاینونه چټک کړي دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان لخبرونه سره ستاسو په خدمت کیم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي آزادانه فعالیت کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په کابل او ننګرهار ولایتونو کې تر 30 کیلوګرامو ډیر چارس وسوځول شو. لومړی عملیات له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د جدید میاشتې پر 22مه نیټه د هوایي ځواکونو په مرسته وشول. د عملیات چې د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ په پیرخیلو سیمه کې د نشي مواد جوړولو پر یو کارخانه وشول، په نتیجه کې 240 کیلوګرامه چارس تر لاسه او حمل ته وسوځول شو. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت رسنیو دفتر وایي چې دوهم عملیات د کابل په سوروي ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 4400 کیلوګرامه بانګ او چارس ونیول شول. په دې عملیاتو کې د نشي موادو جوړولو 4 دستګاوی او شپږ کارخانه هم ویجړې شوې دي. پولیسو په 15 ولایتونو کې د نشي موادو تر شلو ډیر خرڅون کې او قاچاق کون کې ونیول. د کورنۍ یو چار وزارت بیان تاریخ اړین ازادي رډیټو ویل د عملیات د کابل امنیه قومندانې له خوا شوې چې په نتیجه کې د نشي موادو 28 قاچاق کون کې او خرڅون کې تر 500 کیلوګرامو ډیر نشي موادو سره نیول شوې دي. لدی نیول شو خلکو سره هیروین، شیشه، چارس، تاریاک او نشي ګولې نیول شوې او د سی له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرنوالۍ ته لیږل شوې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو تر 500 ډیرو قضیو تر څېړلو وروسته اته اتیا قاچاق کون کې په بند محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د علني غونډو په نتیجه کې د نشي موادو 14 قاچاق کون کې له څلور څخه نیولې بیا تر 1.5 کال پورې په بند محکوم شول. له نشې مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادې رادیو ته ویل د دې مرکز د استیناف محکمې د نشې مواد څلور بیا قاچاقونکو په ډول ډول تنفیذي باندې محکوم کړل. د دې قاچاقونکو سره تر 400 کیلوګرام ډیر نشې مواد نیول شي وو. او د نړۍ روسي په خدادا چی په کابل ښار کې لسکونه لیټره شراب ونیول شول. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامر زادې رادیو ویل د نشي مواد سره د مبارزې زنګور پولیسو په کابل ښار د اتمی ناحیې په قلاچ سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یو کور کې 410 بوتل شراب ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور دوه تنه نیول شوي او له دوی سره دوه موټره او 15000 افغانۍ هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هو تکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاشه لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشې موادو قاچاقونکو آزادانه فعالیت کوي.
هم سرحد بودن ولایت نیمروز با ولایت های المند، فرا و همچنین با دو کشور که مرزهای باز داره ما قاچاق برای مواد مخدره ساق میده به ای سمت.
په یو بل راپور که باوری چی په فرا ولایت که معتادی خجی لروختیایی مرکزونو چخه تیختی تا عریستل کیی.
امته از خونه فرار کردم، مادم جا فرد
لخبل کورا راو تختیدم او دلتل نور خزو سرم معتاد شما.
دا چې کلی په کلی د معتادینو درملنه څه ډول یو درملنه ده په دې اړه له ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه لرو.
په دې کې د ټولنې مشران او د کورنۍ غړي هم په ګډه مریض هڅوي ترڅو د درملنې ته حاضر شي.
د توپان په نوم یو معتاد وایي چې د نشې موادو له امله یې له وظیفې څخه وشړلم.
اخلاق مې صفر شو. مشر ورور سره هم دعوی وها، پلار سره هم دعوی وها، مور سره هم دعوی وها.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
زویا نن ولې دومره وختي راغلی؟
کار ته ولاړم.
لا غیخ یو کاکا په موټر کې راوستلم. ویل غواړم چې ساسه کور وګورم.
دا سړی څوک دی او نه ویل چې زم کور څه کوي.
اوس خبرونه په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشې موادو د آزادانه فعالیت په موضوع پیل کوو. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې د نشې موادو د قاچاقونکو لپاره په خوندې سیمو باندې اوښتې دي. د نیمروز محلي چارواکي وایي چې د نشې موادو قاچاقونکي د هلمند، فرا او نیمروز ترمنځ سیمو کې فعالیت کوي او د پاکستان او ایران پر پولو یې له بهرنیو قاچاقونکو سره پراخ شبکې جوړې کړې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
لا افغانستان سره د پاکستان او ایران سره د سیمې د پخوا په شان د نشي موادو د قاچاق لار پاته سوی ده. خدای واز نشي مواد نه دي چې د لارو څخه قاچاق کیږي، بلکې د ایران او پاکستان لارې هغه کیمیاوي مواد هم افغانستان ته راوړل کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر وایي چې د نیمروز پر دشتونو او سرحدي سیمو د دولت او سروالو مخالفین وخت د دې لامل سوی چې د کیمیاوي او نشي موادو قاچاق ته لار ورسی.
هم سرحد بودن ولایت نیمروز با ولایت های المان،
نیمروز له هلمند او فرا ولایتونو دغه ډول له پاکستان او ایران هیوادونو سره پرانیشتي پولی لري. همدا لامل دی چې قاچاقونکو دی خواته مخه کړی ده. افغان دولت او امنیتي ځواکونه پر دې پراخو دښتو او پولو باندې واک نه لري. دا سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي، ځکه نو موږ په پرله پسې ډول له مرکزی حکومت څخه غوښتي چې د نیمروز د سرحدي پولیسو تشکیل دی ډیر سي.
سرحدي ما باید تشکیلش بیشتر شوه.
د نیمروز ولایتي شورا څېړنې ښیي چې د نشې موادو قاچاقونکو ډیر پام د نیمروز د کنګ او چاربرجک ولسوالیو ته اړولې دي، ځکه دا دوی ولسوالۍ له پاکستان او ایران سره ګډې پولې لري. د دې څېړنې له مخې د نشې موادو قاچاقونکو له بهرنۍ قاچاقونکو سره په ګډه همکاري فعالیت کوي او د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله ډېر امکانات لري. د نیمروز ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی وایي چې که څه هم په نیمروز ولایت کې د نشې موادو قاچاق ډېر دی، خو بیا هم دوی له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
موږ په تیرو شپږو میاشتو کې په نیمروز ولایت کې 2300 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تړاو مو 110 نفر نیولې او عدلي او قضایي ادارو ته مسپارلې دي. له دوی سره 12 موټرونه او 15 میله ډول ډول وسلې هم نیول سوي دي.
د نشي موادو د قاچاق په اړه د افغانستان د کورنی چارو وزارت کلنی سیړنې ښیي هر کال چې په افغانستان کې څومره نشي مواد جوړیږي په سلو کې تر دېرشو ډېر د پاکستان او نږدې په سلو کې شل د ایران له لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. د دې څېړنې له مخې د هغو کیمیاوي موادو ډېره برخه هم له ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
عبدالنافی همت و چې په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د آزادانه فعالیت په اړه راپور اوراوه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو اوس مو په فرا ولایت کې د موتادو خزو له حالت څخه خبرو. په فرا ولایت کې موتادې میرمنې په ساړه ژمي کې لکړه وډک ژوند تیروي. دا میرمنې وایي چې د اعتیاد او بیوزلۍ د ستونزو ترڅنګ د ژمي د یخنۍ له امله هم له ډیرو کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. دا میرمنې وایي دوی ځکه خپلو نشو ته دوام ورکوي چې د موتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي بد چلند ورسره کوي. که څه هم دوی هر یوه له یو څخه نیولې بیا تر شپږ ځله پورې په روغتون کې بسترې سوي، خو د دوی په وینا بیرته د روغتیایي مرکزونو د ناسم چلند له امله دې ته اړیستل سوي چې له روغتون څخه وتښتي. په دې اړه حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکاه ته وړاندې کوي.
فرشته یوه ځوانه نجلۍ ده چې د فراه ښار په یوه څنډه کې له نارینه معتادینو سره ناسته ده او د هیروینو نشه کوي. شپږ ویشت کلنه فرشته د ورځې لخوا د سړک پر غاړه ناسته او د شپې لخوا له دوو نارینه او معتادینو سره په یوه کڼواله کور کې ژوند کوي. دا یو داسې کور دی چې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. دا ځوانه میرمن پنځه کاله کېږي چې نشه کوي، که څه هم په دې موده کې څو ځله درملنه شوې خو بیرته په نشو اخته شوې ده.
له خپله کوره راوتښتېدم او دلته له نورو ښځو سره معتاده شومه. د بی کسی او بی وزلی لوج موتاده شومه. روختون ته هم ولاړم. هلته چې ولاړ شو پر موږ ظلم کوي او وحی ډبوي مو. د دې پر ځای چې هلته ښځې کار وکړي نارینه کار کوي. روختون ته پنځه شپږ ځله ورغلمه. هر ځل له پنځه ویشت څخه نیولې بیا تر پنځه څلوېښت ورځو پورې بسترې شوم، خو بیرته راوتښتېدم. زه له دولت څخه غواړم چې زما سره مرسته وکړي. ما په سمه توګه بوزي چې نشه راڅخه پاتې شي.
دې کڼوالې ته پنځه ګامه نږدې یوه بله دوه دېرش کلنه میرمن چې زلیخا نومیږي له خپل یوه کلن ماشوم سره ژوند کوي. زلیخا په ایران کې زیږیدلې او هلته یې واده کړی دی. د ایران حکومت شپږ کاله وړاندې دا او د هغې میړه له ایران څخه له یوه ماشوم سره یو ځای په زور افغانستان ته راشړلي او بیا فراه ته راغلي دي. زلیخا وایي یو کال مخکې میړه له شپږ کلن ماشوم سره یو ځای ورک شو او دا له خپل نوي زیږیدلي ماشوم سره یوازې په کور کې پاته شوه. همدا یوازیتوب د دې سبب شو چې ګاونډیان یې نشو ته وهڅوي.
پنځه شپږ کاله کېږي چې له ایران څخه یې راشړلې او افغانستان ته راغلی یو. هیڅوک نه لرم چې مرسته راسره وکړي. په افغانستان کې یو کال مخکې معتاد شومه. زموږ یو ګاونډی معتاد و. کله چې به ما ډېر ژړل ما ته به یې ویل چې راشه یو څو دوده کش کړه، مشکل دې حل کېږي. خو زه نه پوهېدمه او اوس ډېره پښیمانه یم. اوس ټوله ورځ د سړک پر غاړه ناسته یمه او سوال کوم.
موږ هڅه وکړه چې د دې ادعا او تورونو په اړه د فراه د عامې روغتیا ریاست نظر واخلو، خو د دې ریاست چارواکي مرکې ته حاضر نشول. د فراه ولایت ښځو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په روان شمسي کال کې د نږدې درې سوه معتادو میرمنو درملنه شوې ده. د فراه د ښځو چارو رئیس کوبرا عظیمی وایي چې هغه معتاد میرمنې چې یو ځلې درملنه شوې وي د سرپنا او کار نه درلودلو له امله بیرته په نشو اخته کیږي.
یوازینۍ ستونزه چې موږ یې لرو هغه دا ده چې د معتادو ښځو درملنه کیږي خو د هغوی لپاره کار نشته. څرنګه چې په نشو باندې د خزو د بیا اخته کېدو یوازینې علت بیوزلی او بیکاری ده، څومره همکاري چې په دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست لپاره لازمه و، هغومره همکاري نه ده کړې.
په فرا کې د عامې روغتیا وزارت څرنې ښیي چې په دې ولایت کې 50 زره تنه معتادین اوسیږي. د دې ولایت د ښځو چارو ریاست بیا وایي چې په دې معتادینو کې 2500 ښځې او زری هغه ماشومان دي چې له میندو سره اوسیږي.
مسکا هوتک وایي چې په فرا ولایت کې د معتادو ښځو د وضعیت په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په کورونو کې د معتادینو د درملنې موضوع څېړو. د احتیاط په درملنه پسې له کوره وتل او له ورځنیو کارونو څخه ځان وزګارول هغه کارونه دي چې کلیوال معتادین غاړه نه ورتک دي. خو په دې وروستیو کې یو شمېر نادولتي موسسو د افغانستان په ځینو سیمو کې کلی په کلی درملنه پیل کړې ده. دا چې دا درملنه کومې ځانګړنې لري، څومره ګټوره او موثره ده، په دې اړه مې د یوې نادولتي موسسې د معتادینو د درملنې مسؤل ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کلی په کلی د معتادینو درملنه څه ډول یوه درملنه ده.
په دې درملنه کې معمولا د دې په ځای چې له کلیو له ولسوالیو مریضان ښارونو ته راشي یا د درملنې مراکزو ته راشي، د درملنې یو سیار ټیم کلیو ته ځي، هلته له خلکو سره کار کوي، په اوله کې پوهاوی ورکوي، وروسته د مخنیوي په رابطه پیغامونه خلکو ته رسوي او دغه ترڅنګ په درېمه مرحله کې خلک تداوی ته آماده کوي. وروسته لدی چې یو 45 کسان د تداوی لپاره آماده شول، دوی بیا د تداوی یو مرکز په موقتی شکل سره په کلی کې پرانیزي او هلته د تداوی خدمات وړاندې کوي.
دا درملنه کومې ځانګړنې لري؟
د دې درملنې تر ټولو مهمه ځانګړنه دا ده چې مریض ته د مریض په کلی کې خدمات وړاندې کیږي، مخصوصا په افغانستان غوندې ټولنو کې چې هلته خلک اکثرا له کورونو لري سفر نشي کولای، په زراعت او په نورو داسې کارونو لګیاي چې هغه دوی ته د دې موقع نه ورکوي چې یوه میاشت دوه میاشتې په یو مرکز کې بستر شي. په دې کې د ټولنې مشران او د کورنۍ غړي هم ونډه اخلي او په ګډه مریض هڅوي تر څو د درملنې ته حاضر شي. بل خبره دا چې د دې درملنې ډیره برخه په داسې توګه ده چې مریض مجبور نه وي چې هغه شپه ورځ په سنټر کې بستر وي. تقریبا یوه میاشت به مخکې له درملنې دوی سره په هفتوار شکل سره مرکې کېږي، مشورې به ورکول کېږي، وروسته به دوی د 4 هفتو لپاره درملنه ترلاسه کوي. په دې درملنه کې به دوی د دردونو د دورې مراقبت کېږي او ورپسې به له دوی سره له رواني ټولنیز لحاظ کار کیږي تر څو دی له مخدره مواد پرته ژوند وکولای شي.
څه ډول کلی معمولا تاسو دی دغه شی سیارو کمپونو د جوړولو لپاره انتخابوي یا دغه شی مرکزونو د جوړولو لپاره انتخابوي؟
هغه کلی چې په کې د معتادینو شمیر لوړی، د مخدره موادو کرکیله پکې زیاتې، یا په دودیز شکل سره له مخدره موادو د درد د کنټرول یا د نورو مریضیو د کنټرول لپاره استفاده کیږي، او د دې ترڅنګ هغه کلو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې هلته ټولنه ډیره مرسته کولی شي. مثلا که په یو کلی کې د ټولنې مشران، سپینګیری، ملا امامان د درملنې یو وړیا مرکز ټیم ته په اختیار کې ورکوي، او یا که په کلیو کې بعضی خیر او مالدار کسان د درملنې د کومې برخې لګښت په غاړه اخلي، او یا تر تداوی وروسته د کارمندنې په برخه کې تداوی شوي معتادین جذبولی شي، دغه کلیو ته معمولا د دې پروګرام د طرحې یا د دې د ډیزاین په اساس لومړیتوب ورکول کیږي.
دا درملنه څومره ګټوره ده؟
په افغانستان کې خلک اکثرا یا اقتصادي ستونزې لري یا په دهقانۍ او نورو ورځنیو کارونو لګیاوي، او یا له کورونو لري نشتلای، نو د تداوی دغه ډول ټول محدودیتونه په نظر کې نیسي. دغه د کورنۍ مشران یا هر هغه کسان چې غواړي له د سره وګوري هر وخت کولای شي د لیدنې تراش. په دې کې د کورنۍ کافي ملاتړ موتات سره موجوده، د ټولنې ملاتړ ورسره.
دا ډول درملنه د څه ډول معتادینو لپاره ګټوره ده؟
د کلیوالي درملنې په پیل کې هر موتات په مفصله توګه ارزول کیږي، موږ د دې لپاره منظمې پښتن پاڼې لرو، له هغو معلومات راټولیږي او له هغه وروسته ارزول کیږي چې آیا کلیواله درملنه د دې لپاره مناسبه ده که نه. که چیرته مناسبه وي پروګرام د تداوی ته شاملیږي، که چیرته دغه تداوی یا خپل مریض نه مني او یا څه نور خنډونه لري یا مریضان د تداوی لپاره مناسب نه دي، نو دغه پروګرامونه بیا یاد مریضان نورو مراکزو ته، مثلا بسترداره کلینیکونو ته یا نورو پروګرامونو ته راجع کوي او هلته بیا کافی تداوی ترلاسه کوي.
کوم محدودیتونه د شې دي چې هغه یو معتاد د دې اجازه نه ورکوي چې هغه په دغه شی و درملنه کې ونډه واخلي؟
یو کس که په زرقی طریقه د څو کلونو لپاره مخدره مواد اخلي، داسې امکاناتو ته ضرورت ولري چې هغه کېدای شي په یو سیار مرکز کې موجود نه وي، هغه مریضان بیا نورو مراکزو ته ولېږل شي. او د دې تر څنګ د زنانو او ماشومانو لپاره تر اوسه دغه پروګرام عملي شوی نه دی.
دا درملنه له پایل څخه بیا تر څو پورې ستاسو یو مریض رخصتوي څومره وخت نیسي؟
د دریو هفتو په موده کې مریضانو سره کار کیږي تر څو دوی آماده شي. وروسته د دریو تر څلور هفتو په موده کې دوی د موقتی کلینیک بستری خدمات ترلاسه کوي او څلور اونۍ به دوی د بستردار کمپ په تداوی کې شامل وي او لږ وروسته به بیا تر یو کال دوی تعقیبي خدمات ترلاسه کوي. یعنی یو خاص صحي کارکونکی به له دوی سره په منظم شکل سره تماس لري او دوی ته د اړتیا وړ خدمات وړاندې کوي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ توپان له او میاشتو راهیسی نه شکوي. د پخوا چوکیداری کوله چې یو انډیوال په نشو اخته کړ او له دې سره سم له وظیفې څخه هم وشړل شو. دا چې توپان د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
همداسې مزدورکاری مې کوله، مزدورکاری نه کارته مامورین سره کول دي سیلو کې کوټسنګي کې بیا همدلته زه چوکیدار شوم. میاشت یا 3000 یا 15000 روپۍ راته جوړې ده، خو نامرد انډیوال بس همداسې راته یا ورځې هله هله نشانه مې وتلې تر آزاد موداکینو نه شاو کوونه مال ورو رضا پرېم ده، خو هله هله خو دا څنګه کېنسته یا ورځې نشاو که دوه ورځې نشاو که درېم اوراد مول تر اوسه چې دا څه خوال لري ورسره مې نشاو که چې په ما پوښ ولا دلته زیل وظیفې مو وستمه وظیفه مې ملاړ نوم مې ملاړ نشان مې ملاړ. خو هله هله څه داسې شمه چې کور کې اخلاق مې صفر شه، مشر غرور سره م داوي وها، پلار سره م داوي وها، مور سره م داوي وها. د نشې به راته ویلې چې کلار کېنه هېڅ چیره مزه، ما به ویلې چې جنازې ته مزه، نه خوشاله تازه تنا شیشه هم اسکوله ده نور چه نیشه همه نده کرده. خیلی تیبار می دلو ده شل کسا دیرس کسا ما سنگه با ملمانه را تلل داستی سنه شه چی یو تاکی تنا پاتش چوک با ما سنگه نرا تلل ایش پی دستی بقیه گونه ده ما گوگو که را تلل چی زوائی مرد چی دل تر آقلی کسان ما بسی ما و عجنی چی راهو با وطم غق با می که چی چوک دی ای چوک نشته پخی با می چی سبایی را جگیده ما لزای نبر نشمم جگیده ملاق دی درد کهی بدن دی خوک در دو نوری چی شایم دردن نجوریگی نه کار کولاشه نه بار کولاشه مجبورایی دی چی آقلا بکهی یا او کار بکهی بعد دولا رو تا دی کشکاگی چم دوره باید آتویل چی زلار شا بس پم دی خبر با ما دیک با پا کاسا و کاسا با پا دیگی خکتا با می واخیست و پا ککر با می مات که دی دکواندو ورزشکاری ما چلور خط کامپو می کار کرد کلی زوانان می ودونه وکرد پا کوارا نغلا پس لکه می ارمان پاتیا لزان دمی هم ده اوز بعد روزی دیر یو نامر دلار ده.
تا ازادی راژیو درنو اوریدون کو داده ده زهر و کاروان خپرونی و رستی برخی ترا ورسیدو او پا دی برخی که بیا هم ده پخواه پشانستاسی لپاره و پزل پوری درامه لرو. لسکلن سیراج و بیواز لماشوم ده چه یو مور او دوی کچنی خویندی لری. سرنگه چه سیراج ده کور مشر ده نو ده کور روڑی هم ده پرغاره ده. سیراج و ورز ده کار ده پاره لکوره وزی بس حقه ده چه لهم دی ورزی چخیه جوان نیک مرغ کیگی. دا چې د شیرا ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت لیکلی ده.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والک خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خدای څنګه دې پوښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
دا دی، ته مې لاسونه وګوره. هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف، دا لاسونه خو دې رښتیا هم سوان غونې زیږې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکړې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولۍ ورباندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښي خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې، پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. دا یو سو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی. زه چاره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې. د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی. که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای، په حمله یې اخیستې. خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما نه وخته کېږي. که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیه، چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم. یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
ها، دا ستاسو کور دی. ته ودرېږه، زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا. ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی، درغلم.
بچیه، دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه، کرایه نه ورکوو، یا چا مفرا کړی دی.
څوک یې؟
مور یې، زه یې بسراج.
زویه، نن ولې دومره وختي راغلی؟
کار ته ولاړم. لا هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی، دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مشې؟
خیر اوسې، ته هم ستړی مشې.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسو د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته. دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شمه؟ مجبور یمه چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږمه.
ولې، خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره، څه ووایم، لی ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه. تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یې، وری درګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
بلې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شمه.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي، زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي. ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی.
حاجي صاحب، الله دې جنتونه درکړي. خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.